افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. السلام علیکم. د مجلې په راپورونو کې راځي چې د بلخ پخوانی والی وایي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبری پیل شوي او د نتیجې ته په تمه دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو یو سلو پنځه دېرش کسیزه ډله نیولې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دواړو جرګو د مختلط کمیسیون تر پریکړې وروسته د برېښنایي تذکرو په اړه بیا بحث کول د کمیټو د مشرانو لخوا رد شوي دي. او اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر ایران ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د وګړو د یوه اساسي حق په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل. د داعش ډلې یوه لویه شبکه چې کورنۍ او بهرنۍ اړیکې لري په کابل کې د ملي امنیت لخوا نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. اعلامیه زیاتوي په دې یو سل پنځه دېرش کسیزه ډله کې کورنۍ او بهرنۍ اتباع شامل دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملي امنیت ریاست اعلامیه زیاتوي دغه ډلې کابل ښار ته د انتحاري برید کوونکو او هغوی ته د فعالیت زمینې برابرولو په برخه کې مرسته کوله. دا خبره داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې د تبیان په نوم یوه کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېشت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. داعش وسلوالو د هغه برید مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي په ژمي کې به یې د عملیاتو ډېره برخه تهاجمي وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او هم د اروپایي ټولنې د 10 میلیونو یورو په ارزښت درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دغې نوې پروژې پر مټ به په هیواد کې بیرته راستنیدونکو او کورنۍ بې ځایه سویو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو کارموندنې او یو شمېر نورو پروګرامونه پلی کړي. سید حسین عالمی بلخی په کابل کې غونډې ته وویل
جایی کې پروژه تطبیق میشه ولایتای
د وی په ولایتونو کې چې دغه پروژه پلي کیږي بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان، کونړ او کابل دی چې په مجموعي ډول 2200 کسان ترې ګټه اخلي چې 80% نارینه او 20% ښځې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د 2020 میلادي کال د جولای تر 14 دوام وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دواړو جرګو د مختلط کمیسیون تر پریکړې وروسته د برېښنایي تذکرو په اړه بیا بحث کول د کمیټو د مشرانو لخوا رد شوي دي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن وویل چې د کمیټو مشرانو د رایو په اکثریت ومنله چې په عمومي غونډه کې نور په دې اړه بحث ونه سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د برېښنایي تذکرو په اړه د مختلط کمیسیون پریکړه قانوني بولي، خو ځینې نور بیا پر دې پریکړه د بیا غور غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې لا ډېره هڅه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د جنوري پر 2 پاکستان ته په خطاب کې ویلي وو چې موږ پوهېږو دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره ډېر څه کولای سي او موږ ورڅخه غواړو چې دا کار وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبرداري وروسته لاغسوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره ښکاره دلایل شته چې پر پاکستان د 255 میلیونه ډالر مرسته بنده کړي. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد تر اقداماتو انتقاد وکړ. په خبرګون کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر پاکستان وانه چوي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر ایران ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د وګړو د اساسي حق په سترګه وګوري. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندې مینا اندریوا نن په بروکسل کې د دغه کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی په استازیتوب د ایران د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل
The EU is closely following the ongoing demonstrations in the country.
دا وی اروپای ټولنه په دغه هیواد کې رواني مظاهره د تاوتریخوالي ډیرېدل او د خلکو وژنه لنیږدو څاري. له ایران سره زموږ د اړیکو په برخه کې د اروپای ټولنې لپاره بشري حقوقونه تل یو مهمه موضوع ده. سوله ییز تظاهرات او د بیان ازادي هغه اساسي حقونه دي چې په هر هیواد کې باید پلیسي او ایران له دې مستثنا نه دي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې نن د ایران په ځینو ښارونو کې لسګونه زره حکومت پلوي لاریون کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګرګان ښارونو کې سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دغه لاریون کوونکي وښودل چې د ایران بیرغونه انتقالول. دوی د تیرو حکومت ضد مظاهرو پر مهال د 22 کسانو وژل او وغندل. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یوه پوځي هلیکوپټر په سوریه کې لویدلې ده او دواړه پیلوټان پکې وژل شوي دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې می 43 ډوله پوځي هلیکوپټر د تیر دسمبر پر 1 د تخنیکي ستونزې له کبله د سوریې د هما پوځي هوایي اډې په 15 کیلومتره کې رالویدلې ده. اعلامیه زیاتوي دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي او یو تخنیکار ټپي شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکې د سوریې د حکومت مخالفو ډلو یا د اسلام پالو توندلارو لخوا نه ده وشتل شوی. خبرونه پای.
ما شمنې خبري مجله اوري. د بلخ پخوانی ولی عطم احمد نور وی د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پیلسوي او د نتیجې ته پته مده.
تفاهم با مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره.
شغلی نور ویلی که خبرو نتیجه ور نکړه نو خپل پلویان به مدنی نافرمانی تر وبولی. د مشرانو جرګې اداري هیئت د کندهار د امنیه قمندانۍ ورستی خبری د قانون خلاف وبللې.
دو کله چې ګټه خطر کې ولويږي دوی ته یوه نارف پاته د دوه مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
د طبيان فرهنګي مرکز مسولان وایي پر دې مرکز د ورستی برید په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه بې غوري کړې ده. دا هم اوري چې امریکا وایي پراتونکو ورځو کې د پاکستان په وړاندې د فشار لپاره تازه اقدامات اعلانوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پرون پیل سوي او د نتیجې ته په تمه دی. شغلی نور ویلي که خبرو نتیجه ور نکړه خپل پلویان به مدني نافرمانی تر وبولي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبري کولې وویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ورنکړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. ښاغلي نور همداراز په دې برخه کې ځینو نورو انتخابونو ته هم اشاره لرله.
با مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره.
د تفاهم او مذاکره وړاندیز شوه ده. لومړنۍ خبرې پرون وشوې او ګورو چې نتیجه یې سره اوسي. موږ تفاهم خوښوو که داسې ونه شول بیا په تاسو غږ کوم چې مدني حرکتونه او قوي مدني نافرمانۍ ترسره کړئ. که دا هم ونه شول بیا سلا مشوره کوو چې نور انتخابونه څه کېدای شي.
د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه چې نه غواړي نومې په ریپورټ کې یاد شي وایي د تېرې ورځې په خبرو کې صلاح الدین رباني، ستار مراد، محیدین مهدي، د جمعیت اسلامي له لوري او د مالی وزیر اکلیل حکیمي، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت لوري په خبرو کې حاضر وو. حکومت او په ځانګړي توګه جمهوری ریاست د خبرو د پیل پاړه سن دی ویلي. د خبرو د پیل پاړه د سرګنونی داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په مزار شریف خار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دا وکړه چې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې غیر مسول او باشو کسانو ته د دې لپاره وسلې ویشي چې د بلخ امنیت خراب کړي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړ چې دغه کسان به له هیڅ ډول مشورې پرته وځپي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خغلی اتا دغه څرګندونې رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په یاد شوي ادرس کې د ملي امنیت شورا کوم مېلمستون نشته او وړاندې شوي معلومات هم بې بنسټه دي. له بلې خوا د بلخ د نوې والي انجینر محمد داود ویان وایي هغه ځای چې د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې د عطا محمد نوري په اړه ویلي دي د بلخ د نوې والی دفتر دی. رحمت الله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه دفتر کې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي بلکې د والی ساتونکو ته قانوني امکانات ورکړل شوي دي. ښاغلی فطرت همداراز د عطا محمد نور څرګندونې د نفاق اچولو یو بڼه ګڼي او وایي چې د بلخ د ولایت په څوکۍ د نوموړي پاتې کېدل د خلکو حکومت په ګټه
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت
مکررن غوښتنه کوو چې هغوی عطا محمد نور د جمعیت اسلامي د رهبرې لري چې د دغه ګوند اجرایي رئیس هم دلار شي او خغلی داوود چې د دغه سیاسي ګوند غړی دی او د نوموړي د امر لاندې بوي موخه ورکړي چې بلخ ته لاړ شي او د حکومت په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړي او دا به د خلکو په ګټه وي او همداراز هغه سوی تفاهم چې رامنځته شوی له همدې لارې ښایي حل شي.
انجینر محمد داوود دوه اونۍ وړاندې د عطا محمد نور د استعفا تر منظوري وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د والی په توګه وټاکل شو.
د بلخ پخوانی والی نن د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرو که نتیجه ور نه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. ځینو تحلیلونکو د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې او حکومت ته خبرداری د قانون خلاف عمل بللی دی. بلخوا د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د کندهار ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف عمل بولي. د دې جرګې نایب منشي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري. نور حال د واصل وصل په راپور کې
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په حکومت سخت نیوکې کړي د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نایب منشي فیصل سمې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي نه له قانون سرغړونه. ښاغلی سمې وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي د هېواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي. دی وایي د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چېرې د استاذ عطا او جنرال عبدالرازق په شان سیرو سره تفاهم نشي نو هیواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی د له دندې لرې کړي. خغلی رازق ویلي نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پریکړې د هیواد په زیان دي. د جنرال عبدالرازق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته له سویلو ډډه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزیر به په دې اړه خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرازق خپلې ګټې په خطر کې ویني نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي دوی ته یوه نارف پاته ده دې خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي. هغه د خلکو د غوښتنې او دوی ملاتړي د خلکو له خوا نه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خود سره یو مخه ونه نیسي نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات ښکیل سي. د امریکا پوځ غواړي چې تر راتلونکي جنګي فصل مخکې زیات شمیر افغان قواوې وروزي. اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان به سږ کال د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله زیات تهاجمي حالت ولري. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې له کله چې څلور کاله پخوا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنګي رول پای ته ورساوه سږ کال به د لومړي ځل لپاره دا پوځیان د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد زیات په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جګړې د پلان د تفصیل طرح اعلان کړه. د دې پلان پر اساس به افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ورسیږي چې تیر کال یې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې وه. د جنرال ووټل په وینا د دې پلان پر اساس به افغانستان ته 3900 امریکایي پوځیان واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه د سش کال د جګړې د فصل تر را رسیدو وروزي. ووټل وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د ناټو او امریکایي پوځیانو په مرسته ټول وخت پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتي او هر څومره چې ژر کیږي باید پر هغو لاس بری شي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ابتکار په لاس کې واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو حملې بریالۍ شوې نه دي چې د طالبانو او نورو سختریزو جګړه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د سه شنبه په ورځ وویل د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو پوځي ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د پینټاګون په وینا په ټپیانو کې دوه په روغتون کې بسترې شوي خو دوه نور رخصت شوي او بیرته خپلې دندې ته ستانه شوي دي.
ومنل چې د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات شکیل سي. د طبیان فرهنګي مرکز مسؤولان وایي پر دې مرکز د وروستي برید په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو بېغوري کړې ده. د دې مرکز مشر نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې مرکز کې اونیزې غونډې جوړیږي او د کابل امنیتي مسؤولان ورڅخه خبر وه. نور حال د حدیث پردیس په راپور کې
د تیبیان فرهنګي مرکز پر دوی د شوی برید د وروستي او تازه ارقامو د خبرولو پر مهال ویل د کابل امنیتي مسولین د دوی له ونی زغوندو به خبر وو خو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې مرکز رئیس سید سا حسینی مزاری د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناس پر مهال ویل چې د تیرې اونۍ پنځشنبه پورس په دې مرکز په تر سره شوی برید کې 250 وژل شوی او 90 نور ټپیان شوی دي.
په خصوص گفتمانی کې مورد هدف قرار گرفت پنځشنبه
دایر میشد. دوی دغه ډول ځنګړی ناشته چې بریټ پریو شو هر پنځشنبه جوړېدلې. اوس مثلا کوم په دفتر کې د داخلي غونډو راپور تاسو ته نه دی درکړې، مګر د دې کوڅې د امنیت مسولیت خو یې په غاړه دی چې دوه بریډونه وشو. نو زه له دې ځای اعلانوم چې د جدي په اومه چې کومې چاودنې وشوي ملي پولیس په کیسل په سلو کې ملامت دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبه پرز د کابل په غرق په د تیبيان په نوم په یو فرهنګي مرکز انتحاري حمله وشو چې مسولیت یې داعش وسلوالو پر غاړه واخیست. له دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلیو چې په دې پیخه کې څه باندې څلوېختنه وژل شوی، خو ست دې مرکز رئیس وایي د تیبيان پر فرهنګي مرکز پیخه کې 250 وژل شوی او څه باندې 90 تنه نور ټپین شوی دي. په یو شمیر ولایتونو او مرکز کې هم له دې وړاندې پر جمعتونو تکي خانو فرهنګي مرکزونو مظاهرو او غونډو کې ورته انتحاري حمله شوی چې په کې په لسګونو ملکيانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي ځواکونه د تیبيان په مرکز کې له هر ډول غونډو نه خبره وو. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به هیچ وجه نیروهای امنیتی در جریان نبود و نه هم
دیوی په هیڅ وجه امنیتی ارګانونه په جریان کې نه و. بیا هم هغه چې کومه ادعا کړي هغه اسناد سم نه دي. هاند دې مسلې په تړاو نه مونږ او نه هم زمونږ حوزې ته څه ویل شوی وو چې هغه ونیزي غونډې لري او دا چې دوی ملمانه لري او یا له بهر ورته ملمانه راځي مونږ ته څه نه دی ویل شوی. خغل رحیمی وی هر چیرې چې غونډې یا کانفرنسونه جوړیږي امنیتی ځواکونه باید په جریان کې کړي ترڅو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او اروپایي ټولنې د 13 میلیونو یورو په ارزښت درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به له راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سویو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وسي. نور حال د ناجیې صفوي په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دې نوې پروژې پر مټ به په هیواد کې بیرته راستنیدونکو او کورنۍ بې ځایه شویو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو، کارموندنې او یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل پروګرامونه پلي شي. سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبه په ورځ د دغه هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال یوې ناستې ته وویل چې دا پروژه د اروپایي ټولنې د 13 میلیونه یورو په مالي لګښت پلي کیږي.
جایی کې پروژه تطبیق میشه ولایت‌های بامیان، بدخشان
هغه ولایتونه چې دغه پروژې پکې پلي کیږي عبارت دي له بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان، کونړ او کابل دي او په مجموعي ډول 1200 کسان کې ګټه اخلي چې 60% نارینه او 40% ښځې دي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د 2000 میلادي کال د جولای تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړه چې په 2013 میلادي کال کې به 3.3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. دا سازمان وایي د دوی د معلوماتو له مخې به د روان میلادي کال په اوږدو کې همداراز لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په دې هیواد کې به د بیړنیو مرستو لپاره اړتیاوي لا زیات شي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د جګړو له امله 360,000 کسان بې کوره شوي دي. بلې خوا د اروپایي ټولنې استازي موریس حاسن د چهارشنبې په ورځ په دغه ناسته کې له افغان کډوالو سره د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
دا د اروپایي ټولنې د مرستو یوه کوچنۍ برخه ده چې له افغان کډوالو سره ترسره کیږي او موږ به په راتلونکي کې هم له کډوالو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
په دغه ناسته کې بیا د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی له یادې پروژې هرکلی وکړ او خوښي څرګنده کړه چې یاده پروژه به ډیرو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
ممردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو دغه ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې له مخې به له کورونا بې ځایه سویو او راستنیدونکو سره مرسته کیږي. کابل ښاروالۍ په ښار کې د ګڼې ګوڼې او سرغړونو د کمولو لپاره الکترونیکي لایسنسونه او جواز سیرونه ویشي. د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د مخابراتو وزارت په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ داسې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به په دغه ښار کې ټرافیکي پروسیجر په الکترونیکي ډول ترسره کیږي. د مخابراتو وزیر شهزاد ګلریوبی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته وویل له دې هوکړې سره به یو پیاوړی ډیټابیس جوړ چې له مخې به جواز سیر او لایسنس معیاري او الکترونیکي شي. دی وایي دا کار د عامه خدمتونو په برخه کې د الکترونیکي خدماتو بنسټ دی چې د یو شخص یا موټر چلوونکي اړوند ټول معلومات به پکې خوندي.
دا کار دغه د الکترونیکي حکومتدارۍ لپاره یو بنیاد دی چې ښودل کېږي. کله چې بیا ترافیک یا ترمه شروالي چې غواړي د جرمو قانون وضع کړي څنګه کولی شي خلکو باندې مغزه کې یا کوم جرم وکړي او څه شی وکړي هغه نمبر پلیټ معلومات واخیستلی شي یا عکسونه واخیستلی شي هغه متمات په هغه سیستم کې ورته ښودل کېږي چې دغه کس جرم وکړو.
د کابل اوسیدونکي تل په دغه ښار کې له ډېرې ګڼې ګوڼې ټرافیکي ستونزو او سرغړونو شکایتونه کوي، خو اوس د کابل ښاروالۍ وایي چې په ښار کې د موجوده ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی دغه خبرې غونډې ته وویل دی وایي د کابل ښاروالۍ د ټرافیکو د جریان ټول واټونه څېړل شوي او نتیجه یې دا ده چې قوانین په سمه توګه نه پلي کېږي او له همدې امله ګڼې ګوڼه زیاته شوي.
تطبیق قانون به شکل الکترونیک انشاءالله در سال 1397 آغاز
میشه. دی وایي په الکترونیکي شکل د قانون تطبیق انشاءالله په 1399 کال کې پیلېږي. په دې معنی چې که څوک سرغړونه کوي د دې پر ځای چې کتابچا او یا پرچا ورکړل شي له دې سره چې ترافیکي سرغړونه یا جرم کوي جریمه کیږي او جریمه هم په الکترونیکي ډول. په افغانستان کې بعد دا لومړی ځل وي چې له ترافیکو او فزیکي حضور پرته یو موټر چلوونکی خپل جریمه مني او په پرې کولو یې مکلف ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. یو کاناډایی چې له خپل امریکایي میرمنې او ماشومانو سره په ورستوي کې په پاکستان کې د طالبانو له منګلو وژغورل سو په خپل هیواد کې د 15 جرمونو له تور سره مخامخ شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې پر جاشوا بویل په لګول سو تورونه کې جنسي تیری او د قتل حادثه هم شامل ده. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د کاناډا تبه جاشوا بویل له خپلې امریکایي میرمن او درو ماشومانو سره د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې له حقانی شبکې څخه وشغورل شو. بویل او میرمن یې د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حقانی شبکې له لوري وتښتول شو. د برمته توپ په محل د بویل میرمن امیندواره وه. د یرغمل توپ په لړ کې د دوی درې ماشومان وسیږیدل. دوی له خوشی کېدو وروسته کاناډا ته ستانه شول، خو اوس په کاناډا کې بویل پر 15 جرمونو تورن شوی دی. په دې جرمونو کې جنسي تیری، د وژونکو درملو کارول او د قتل هڅه شامل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د محکمې په اسنادو کې ویل شوی چې په جاشوا بویل باندې د تجاوز او حملې 8، د جنسي تیری 2، په زوره د انسان د ساتلو 2 او د وژونکي درمل د استعمالولو 2 تورونه پوري شوي دي. جاشوا بویل همداراس په دې تورن دی چې یو ځلې یو تن په وژلو ګواښلی، په یو بل مورد کې پولیس تیرېستلی دي. دا ټول جرمونه له خوشی کېدو وروسته د 2018 میلادي کال د اکتوبر 14 د همدغه کال د دسمبر تر 30 پورې په کاناډا کې کړی دی. نن چهارشنبه د کاناډا د اوټاوا محکمه د بویل پر دوسیو غور کوي. د بویل یو مدافع وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې موکل به یې محکمې ته حاضر نشي. د دغه وکیل په وینا بویل په توقیف کې دی، خو د اوټاوا ښار پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د بویل امریکایي میرمن کټلن په یو پیغام کې چې تورنټو ستار رسپانې خبره کړې ده ویلي د ځانګړو تورنو په اړه تفسیر نه شي کولای خو د کلونو کړاوونو د نوموړي پر روحي اغیز کړی دی. کټلن دا هم لیکلی چې د دې خاوند خپل عمل مسؤل دی. جاشوا بویل په خوا د ګوانتنامو د پخواني بندي عمر خضر له خور زینب خضر سره واده کړی و. د زینب پلار د القاعده شبکې یو مهم مالی ملاتړ کوونکی ګڼل کېده او له اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وی امریکا بر پر پاکستان د فشار لپاره کې دایسي پراتلونکو ورځو کې نوي اقدامات اعلان کړي. امریکا پاکستان ترنوي چې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې لوبه کوي. تفصیل د خان سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان کلونو راهیسې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې سیاست لوبوي. نیکی هیلی وایي چې پاکستان له وی خوا امریکا سره کار کوي او په عین وخت کې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. بلخوا سپینه مڼۍ ګواښ کوي چې واشنگتن به په اسلام آباد باندې فشار لپاره نورو اقداماتو ته هم مخه کړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره او دا چې واشنگتن 255 میلیون ډالر مرسته په پا پاکستان درولې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ماڼۍ کې وویل
د امریکا
حکومت پاکستان ته 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې او دلیل یې څرګند دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کوي، یو پلو زموږ سره کار کوي او بل خوا یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو بریدونه کوي.
میرمن هیلی دا څرګندونې وروسته لدی وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ورځې مخکې په نوي کال کې خپل لومړني ټویټري پیغام کې ولیکل چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد یې پرته له دروغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې او د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د سپیناوي لپاره بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا هم وویل چې په اسلام آباد باندې مرستې بندول د بیت المقدس په حکله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې وروستۍ رای اخیستنې پورې کوم ارتباط نه لري.
The Pakistan aid issue is not connected to the vote.
Pakistan bandi da mrasto zandawal da Baitul Maqdas pa hakla ray khistani pur irtibat na lari balki pa bash pura toga da Pakistan pa khawra ki da terroristano da panazaino masale pur irtibat lari.
Pakistan's harboring of terrorists.
De Washington aw Islamabad ali ke kaluno raise kalki chani di. Washington tur lagawi che Pakistan de haqqani shabake ta panawar kade aw de Talibano mushran Pakistan ki wusi. امریکا دې ته اشاره کړې چې کچېرې اسلام آباد د حقانی شبکې چې کسان یې له پولو اوړي او په افغانستان کې بریدونه کوي مخه ونه نیسي نو واشنگتن به نورو اقداماتو ته هم مخه کړي.
خبری مجله اوري.
په ډنمارک کې یو بوتل شراب ورک شوی چې 100,000 ډالر قیمت لري. نور له اسمت سروان اوري.
په ډنمارک کې د شرابو د یو بار څښتن وایي چې د ده د بار له کلکسن څخه د روسي وډکا یو بوتل چې 1,500,000 ډالر ارزښت درلود غلا شوی دی. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې په پلازمینه کې د کیفې 3 په نوم بار ته یو غل ننوتی او د بار له شاتنۍ خوا څخه د وډکا روسیو بوتیک په نوم یو قیمتي بوتل وړی دی. د بارخوان براین انګبرګ د تلویزیون دوهم چینل ته وویل دا بوتل د روسیې له دارس فابریکې څخه چې د نړۍ تر ټولو قیمتي موټرونه او وودکا جوړوي اخیستی و. هغه شپږ میاشتې له ده سره د شرابو په کلکسون کې و خو نور نشته. د روسو بوتیک وودکا په اړه ویل کېږي چې ارزښت یې په دې زیات شوی چې په بوتل کې 3 ګرامه سره او 3 ګرامه سپین زر کارول کېږي. پر دې سربیره د هغه د بوتل چرمی پوښ د مون کارلو د 1912 میلادي کال د ځغاستي د موټر دی. انګبرګ وایي سخت خوابه دی. د وودکا دا بوتل د ده د کلکسون د سرتاج و. دی وایي په 1200 بوتلونو کې چې دی لري دا یو ډیر ځانګړی و. دا بوتل په وروستیو کې وروسته له دې زیات مشهور شو چې په امریکایي سیریال هاوس آف کارتس کې وښودل شو.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار فروغ نه واوري.